قالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنان از سرور صاحب قدرمان اوریدون کتست سلام رنده کم در ازاده راژیو دی او ساعت اخ براونه تا خراغل است. قدرمان اوریدون کو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې طالبان او امریکایي چارواکي که څه هم د سولې د موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د هم د خبرونو سرچکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راروانو دریو څلور ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د ترانسپورت وزارت د هغو لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې چټکې کړي دي چې د درنو واورو له کبله بندې شوي، او د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوي الوتکې د قربانیانو په یاد جوړ شوی څلی د کیف په هوایي ډګر کې پرانیستل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لانجمنو رایو د بیا تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ شوی دی، او په دریو څلور ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې د سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړې، او اوس د کمیسیون دارالانشا پر خپل وروستي راپور کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته دنده وسپارل شوه چې خپل راپور د کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي، او تر دریو څلورو راتلونکو ورځو پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په سلو کې څه کم 40 رایې ګټلي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د انجیل ولسوالۍ د محکمې رئیس تیر ماښام ناپېژندو وسلوالو په ډزو وواژه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه د انجیل ولسوالۍ په شهیدایي سیمه کې شوې ده. د انجیل د محکمې رئیس عبدالرحیم جومات ته تللی و چې کله راووت، نو ناپېژنده موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزو پرې وکړې چې په خواشینۍ سره هغه په شهادت ورسېد. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل وایي د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د څارنوالۍ او محکمې کارکوونکو ته ګواښونه زیات کړي چې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې دوی قضایي چارواکو ته هم خبر ورکړی چې له احتیاطه کار واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هغو لارو د خلاصېدو لپاره یې هلې ځلې چټکې کړي دي چې په دې وروستیو کې د درنو واورو له کبله بندې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتي ټیمونو ډېرې لارې خلاصې کړي، خو په غزني، دایکنډي او غور ولایتونو کې ځینې لارې لا هم بندې دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو په غور ولایت کې د عملیاتي ټیمونو د هڅو مخه نیولې ده.
مخالفین مسلح به تیمای عملیاتی و تیمای برفاکی مجازی
پاکاری وصلوال مخالفین زموگ عملیاتی او دواوری ده توگل و تیمون نپریگدی چه لویالا را پاک کردی. قومی مخورلو مخالفین و سراغوند درلو ده چو هغوی تا قناعت ورکلی چه پریگدی زموگ تیمون دغور ولایت لویالا را لواو رو پاک کردی. خاقلی حقشناس هم در از ویل ده سالنگ لویالا را هم بیرته ده ترافیکو پرمخ پرانیستل شویده. لازده رادیو خبرو ناوری. اوکراینی چارواکو د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوي الوتکې د قربانیانو په یاد له یوې یادګاري څلي پرده پورته کړه. د دې شرکت بوینګ 330 الوتکه د جنوري په اتمه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو څو دقیقې وروسته په دوغندیو ولګېده، او ټولې 160 سورلۍ ووژل شوې. ایرانی چارواکو له دې غمیزې درې ورځې وروسته ومنله چې پوځي ځواکونو یې د الوتکه ساحه ونویشتلې ده. د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د دې څلې د پرانیستو په مراسمو کې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر جګپړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان، برتانیا، کاناډا، جرمني، ایران او سویډن چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي هم دې مراسمو ته خپل استازي استولي وو. د دې پیښې په اړه څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او ایراني چارواکو هم اوکراین یا بل هیواد ته د څېړنو لپاره د الوتکې د معلوماتو د زیرمې یا تور بکس له سپارلو ډډه کړې. او وروستی خبر دا چې د اروپایي کمیسیون مشره وایي نړیوالو مرستندویانو له البانیا سره د پروسګنې سختې زلزلې دورانیو د رغونې لپاره د یو میلیارد ډالر او دوه نیم سوه میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې. اورزولا وون ډرلن پرون په بروکسل کې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو د کنفرانس په پای کې پر ټویټر په یو پیغام کې دا د البانیایانو لپاره ښه خبر وباله او ویل د مرسته له هغې کچې چې دوی د البانیا د بیا رغونې لپاره غوښتې وه زیاته ده. د میرمن وون ډرلن په وینا له دې مرستو څلور سوه درې دېرش میلیون ډالر د اروپایي ټولنو غړو د اروپایي ټولنې غړو ژمنه کړې ده. د تیر کال په نومبر میاشت کې یوې زورورې زلزلې په البانیا کې د ادریاتیک سمندرګي د سواحلو ودانۍ ونړولې او یو پنځوس کسان یې مړه او شاوخوا اووله زره نور یې بې کوره کړل. البانیا اټکل کړی و چې د زلزلې ښایي څه باندې یو میلیارد ډالر زیان پېښ کړی وي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبری برخې د خبری لنډې برخې اوریدو ته راوولم. طالبان وایي له امریکایي لوري سره د سولې د موافقې لاسلیک ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. که څه هم دواړو خواوو د دې موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویل کیږي چې دا کار ښایي د روانې فبروري میاشتې په پای کې وشي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي، که نه د ده په وینا افغانان به یې ونه بخي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو او د امریکا ترمنځ یوه موافقه به د روانې میلادي میاشتې په پای کې لاسلیک شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون دوشنبې د جرمني خبري آژانس ته په یوه لیږلي پیغام کې کړې ده. ښاغلي شاهین ویلي چې د دغې موافقې له مخې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان نه وځي او تر لاسلیک کېدو وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې به شاوخوا پنځه زره طالب بندیان خوشي کېږي. امریکایي لوري تر اوسه په دې اړه او د کېدونکو موافقې د نورو جزئیاتو په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړې، خو له طالبان سره د موافقې د لاسلیک لپاره شرط دا په ګوته کړی چې د یوې اونۍ په موده کې به طالبان شخړې کموي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پر دې مسلې ټینګار کړی. ښاغلی اسپر چې د تېرې شنبې په ورځ د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبر لاندې څرګندونې کولې، وویل چې متحده ایالات به د یوه ورځنۍ مودې په پای کې پریکړه وکړي چې آیا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي که نه. تر دې مخکې هم تیر کال د دواړو لورو ترمنځ یوه موافقه نږدې وه چې لاسلیک شي، خو په کابل کې د طالبانو د یوه برید له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه لغوه کړه. په دې اړه چې د شخړو د کمیدو و ورځنۍ موده بل کله عملي کیږي، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته د هغې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یې یوه خوندي فضا رامنځته کیږي. هغه دا هم وویل چې دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامیې خپروي چې پکې به د موافقې د لاسلیک نیټه هم واضح شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو مشري کوي پرون په دې اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویل دی یوې احتمالي موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګونو ته محتاطانه خوشبین دی. ښاغلي خلیل زاد زیاته کړه متحدو ایالتونو په امنیتي برخه کې له طالبانو ژمنې ترلاسه کړي دي. ښاغلي شاهین د جرمني خبري آژانس ته په استولي پیغام کې هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د حملې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي که د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي هیڅ افغانان به مو ونه بخي. هغه دغه څرګندونې پرون د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کنفرانس کې وکړي. ګوتریش د سولې د پروسې د بریالي توپ لپاره د ملګرو ملتونو د بشپړ چمتووالي خبر ورکړ.
دی یو ان از ریډي ټو پارټیسیپیټ ان اني اف د پیس ټاکس.
ملګری ملتونه چمتو دي چې د سولې په هارو تر سره کیدونکو خبرو په تیر بیا د افغانانو په مالکیت او مشري د روغې جوړې په پروسه کې برخه واخلي. د سولې دغه خبرې به طبعا د مختلفو سازمانونو ملاتړ ته اړتیا ولري. ملګری ملتونه به بشپړ د افغانانو په اختیار کې وي. دا اداره به بشپړ د نورو لوبغاړو چې د سولې په پروسه کې ګډون کوي او هغه پیاوړي کوي په اختیار کې وي. د بلې خوا دا هم واضح ده چې د تروریزم په وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره دا بیخي حتمي ده چې د افغان اساسي لوبغاړو په منځ کې سوله وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد د افغان کډوالو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی هم پرون ټینګار وکړ چې حکومت بشپړ د افغان سولې ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې جزئیات تر اوسه نه دي رابرسیره شوي، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یو عمده جز دی چې امریکایي جګپوړو چارواکو هم په دې وروستیو کې ورته اشاره کړې ده. چارواکو ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 1600 کسانو ته راکم شي. د افغانستان د چارو کتونکي بارنټ روبین څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ګنداراوي پاڼې ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې له مخې به د 1500 ورځو په موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دغه حد ته رسیږي او د دواړو لورو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو واوري او سم قدر منوریدونکو سفیولا ستانګزی ته وښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې د یو وتلی شنونکي بارنټ روبین لخوا لیکل شوی راغلی، په کړیدلې افغانستان کې دا د سولې داس یو تړون دی چې ارزي او آزمویل شي. د امریکا او طالب مرکچی پلاوی تړون نهایی کړي او تمکیږي چې د همدې فبروري په پای کې لاسلیک کړي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا تړون به د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسوونکي پروسې پایلامه وي. لیکوال لیکلی چې دا تړون د جګړې د خکیلو خواو اصلي غوښتنې ځوابوي، هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او په ځواب کې هم طالبان ضمانت ورکوي چې ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. د امریکا او طالبانو د تړون تر لاسلیک وروسته به طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کېني او د جنگ د ختمولو په شرایطو به بحث کوي، ان که د نړیوال ترهګری پرځت جګړه روانه هم وي. د تړون تر لاسلیک وروسته د مقالې لمخې په لومړي 1500 ورځو کې به امریکا د خپل سرتیرو شمیر په افغانستان کې 1600 تر کم کړي. د باراک اوباما د ولسمشری په ورستوي وختونو کې امریکا په افغانستان کې په همدومره پاسنی تعداد سرتیری درلودل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت پلویان داسې اټکل کوي چې طالبان به د موقت حکومت غوښتنه وکړي چې د ټولو ډلو د راتلو زمينه برابره او اوربند تأمین شي. د افغانستان د حکومت رسمي دریز بیا دا دی چې په هیڅ ډول موقت حکومت نه مني او یوازې د انتخاباتو لپاره منتخب حکومت به کار مخته وړي. په مقاله کې راغلي چې د افغان پوز پولیکو کې د طالبانو د ادغام خبره هم یادېږي او ارتیا ده چې د افغانستان پاکستان په پولو کې پوزي او ترهګریز مرکزونه لمنځه یوړل شي. دا کار د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري او وار لمخه په لوړپوړي پوځي سطح خبرې پرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوسټ مقالې په یو برخه کې هغو مخالفو نظریاتو ته هم اشاره شوې چې استدلال کوي طالبان هیڅ کله داسې یو موافقه نه عملي کوي، ځکه هغوی د اسلامي امارت احیا غواړي او پاکستان هم په دغه هیواد کې د طالبانو امن مرکزونه نه تړي. د افغانستان د سولې د تړون په لور لمړنۍ ګام دا د فارن پالیسی خبرونې د یوې مقالې عنوان ده. فارن پالیسی لیکلي د تاوتریخوالي په وو ورځنی کمښت سره امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لار پرانیزي. په دوام کې راغلي که د تاوتریخوالي وو ورځنی کموالی کامیاب شي، د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لومړۍ مرحله به وي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال همدارس دا ارزوي چې د تاوتریخوالي کمښت به په افغانستان کې تر یو کړکېچن کال وروسته وضعیت بدل کړي. خبرونه د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې تمه ده د امریکا او طالبانو د سولې تړون د فبروري په 19مه یعنی له دوه اونیو په کمه موده کې لاسلیک شي. د فارن پالیسی په لیکنه د تړون په لومړي 1500 ورځو کې د امریکایي عسکرو وتل پیلېږي او بیا بل 3-5 کلونو د بشپړ وتلو مهالويش معلوم شي. بل پړاو به بین الافغاني خبرې وي چې د فارن پالیسی په لیکنه راتلونکي میاشت پیلېږي. تمه کېږي افغان حکومت، سیاستوال او طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي دی، خدای دی وکړي چې د سولې پروسه افغانانو ته په کوم ناورین بدل نه شي. میرویس فهم له کندهار نه لیکي، د افغانستان سیاسیون باید د سولې د موافقې لپاره یو قاطع دریځ ولري او سوله د خپلو شخصي ګټو لپاره قرباني نه کړي. عبدالله بارکزای له کندهار نه لیکي، د افغانستان سولې او سوکالۍ ته هر رقم تاوان ته غاړه ږدو چې دا د سرو وینو سیلاب کنګل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې د پسرلي له راتلو سره په ګران هیواد کې د سولې فضا رامنځته شي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي، طالبان له امریکا سره لوبې کوي، کی نه کوي نو ولې اوربند نه اعلانوي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه فضل باری بارکزای لیکي، خدای دې افغانستان جوړ کړي چې ټول ماجر خپل وطن ته راسي. او امیر خان هیوبی د هلمند ولایت څخه لیکي، په سوله کې اول باید اوربند وشي بیا نورې خبرې. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. مسلې دوم په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د حالو زالو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ماس البته دا یو خبره په مجلس ما مسترې زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور را باندې ډېر شو.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلم شوی نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته او راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښ شوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه یې په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د آزادی اروپا راډیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړې چې ژباړه یې زموږ همکاري فرشتي جلالزی کړې.
د پریپیات ښار پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات د هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ سوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение институт ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за па нуна сава дуатия миляди калки ла пухантуна фарихсвам. Па Москав ки дачми физик па цанга ки миздакра вакра. За чикала па авала враз припят таралам да лауха ми валида. Припят шаргуч та прувара халилар кин лорита юа луя лауха лаукедари ау нуна сава ау я ورباندې لیکل شوی دی. الکسی برویس وایي چې کله پریپیات ته اول وار ورغی، شاوخوا ونې، چمنونه او پارکونه جوړ سوي ول. سیمه سمسوره وه او په منځ کې د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو ښوونځي او د ساتیري ځایونه ول. الکسی برویس وایي په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګ وهلی څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل سوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16مه نیټه انجینرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر لاسه کړی چې مسؤول دي. خو د دې کارخانې په څلورم بلاک کې لویه چاودنه وسوه. بریوس وایي چې د 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري مهال ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلورم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر اکیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېده، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کالي بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما را لوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یو ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټي خلکو پرې شې دی، ودانې یې تشې دي، کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډیرو کلونو هلته واښونه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي. For all that we've built temples and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains take me down, the stilts, the things so dear. Yes, the message is so real, don't turn all the earth to stone. Because this is your home.
د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسي تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیو غانې فعال دي چې لدی شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
از یو دیقان ما د افغانستان د جنگونو او د حالاتو ز چې رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي، بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او رادیو د سې زما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅې په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې ځانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وا او د شپېلې په دې نغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم له تیرو دوه لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
موږ تاسو په یوه سنن سبا د اخبارونو مسته مجله هم سته تلویزیون هم سته خبرونو لپاره نور هم ځین شانس تاسو په خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم تاسو ویني چې دا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو ته موږ نیول.
د افغانستان لا آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې راډیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو به عنوان ارزان‌ترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونی د یوې ارزان وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنۍ سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسي نه لري او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوې دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیره اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې دروښاد پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج: تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنی سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر غور چیړونکي په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی په لومړی کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قرآن کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلی و.
نوموړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څیړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څیړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاگرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کې وو چې افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی وو. تلې د لګکیو ژبو لکه پراچی پشایي او نورستاني ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې لسلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروښاد استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د استادۍ تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړ. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود و. په سلهاو آثار افغانی او انسیمیز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړې او تر ممکنه هدایه د با احساسه انسانانو تر وژنو ورسولې. یوه بیلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټیوالي او د دوی په منځ کې هغه د روزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مجوړوي. نظم دی چې د هغه وخت پراز را خبرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي: استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی و. هغه استاد چې د هیواد په سختو حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسین عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علومو اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وي. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر څېړونکی ډاکټر سید محی الدین هاشمی د افغانستان د علومو اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې په برخه کې لسګونه تالیفات او څېړنې کړي دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پوښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیات سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژنې، ستاسو آثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی ستاسو لیک نه دی لوستی او همدا اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ استاد هاشمي څوک دی؟
ډیره مننه چې ما همدا موقع راکړې. زما نوم سید محی الدین هاشمی دی. په 1908 کال مریض کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سید الدین په کلي کې زیږیدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درینور په لیسه کې سرته رسولې دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. په 1955 کال د کانکور په ازمنه کې کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو او زده کړې مې د ژبو ادبیاتو د پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولې. وروسته د پوهنځي کې د زده کړې سرته رسولو نه په خپله په پوهنځي ژبو ادبیاتو پوهنځي کې په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر 1983 کاله پورې ما د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم. هلته زده کړې سرته رسولي دي او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتونخوا ته کډوال شوم. په 1983 کال په دلوه کې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي مسئل بهته دا یو خبره هم پوهمه چې دلته ما مسترۍ زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستره مې کړې وي، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې مسترۍ پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتونخوا له کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د مسترۍ زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې 15 کاله دنده سرته کړې. او په 1978 مریض کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هیواد ته راستون شوم او دلته بیرته دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ له راغلم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې. د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنم. دلته زه د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبو ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. زموږ د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس هم
او نور زیاتره د علمی منشیا د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبره فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمی مرسیال
استاد دکتورا د کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په 1990 کال کې لازم سره هغه وخت ما علاقه و، خو هلته چون په دغه دپاره یو سیټ و زمونږ د مهاجرو دپاره، او دغه سیټ زمونږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولی و، نو بیا ما دپاره زمینه برابره نه شوه، زه چې کله دلته راغلم بیا چې بیرته ورغلم نو اقبال صاحب خو دغه نه خلاص شوی و، بیا هغه سیټ د دکتورا پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې ما له راغلی، البته بیا هم د آزاد رقابت د لارې بیا له سیټ هلته کامیاب شوم، او بیا د علوم اکاډمۍ د پښتو د ژبو ادبیاتو د مرکز په موافقه باندې ما هلته خپلې زده کړې سرته ورسولې، او په 1996 کال کې
فارغ
شو، هغې نه فارغ شو.
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی، مثلا دا دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي، کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي، په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهاند وو، او ادبیات تو خو به خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي، هلته ستاسو کار این دا مهمه مسئله نو چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځېدل تاسو سیډنه کوله،
ولې دا مسائل مشکل واتو، حتی دغه وخت کې مثلا د افغانستان او د برز شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان، حتی مال خپل فامیل کورنۍ را تر غاړه ودو کورنۍ غلي بر پر دغه کول دا حالت دا ویني د جنگ وګوره، او بل اخر ما په مسری شروع کړ، او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم، بیا دا غین روسته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل، مشکلات دا و چې موږ مثلا موږ د نیز ذکر نه وکړي، او د جهاد او د هجرت او د هغه مسایل نو ټول اکثره خارخ کچاري کولی کولای شو چې بزنی، او د زنی علماء او د یرم دغه نه شو کولای چې موږ د ستونه لیکو چې مثلا ډیره مشکل و موږ لپاره، موږ ادبیات لوستو، نو په دې خاطر معنی ما په لومړی کې دغه شروع کړ، حتی خطاطي به شروع کړم، خطاطي زکه او ډیر وخت می په خطاطي تیرو، ولې خپل مطالعه او دغه مجاري ساتله، خو د متیرونو لپاره ډېره زمینه برابره نه وه، یو نیم مقاله ورو ورو وروسته یو کال دوه کال وروسته موږ په دې وتوانېدو چې مثلا مقالې ولیکو، نیمه سیاسي نیمه ادبي، په دې اخبارونه د جهاد شرایط هم داسې راغله چې په اخبارونو کې ادبي مسایل کیسې لیکل مثلا، یا مثلا ځینې ژباړې، ځینې سیاسي لیکنې، ځینې ښوونیز روزنیزې لیکنې، نو دغسې مو خپله لیکوالي شروع کړه، نو ما تقریبا 250 کتاب یوازې په خطاطۍ لیکلي، په دې کې ځینې کتابونه مو چې 900 صفحې، یو نیم زر صفحې به مثلا تفسیر مې هم په خطاطۍ لیکلی دی، خو دا مجبوریت و، د هغه د خاطر د روزې د خاطر هم یوه لاره وه، نو بیا داسې وخت راغی، بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل، هلته بیا زموږ د لیکوالۍ دپاره زمینه برابره شوه، ماشومان تقریبا ما زخت زیات تقریبا 20-30 کتاب ما هلته ولیکل، ترجمه هم کړل د معرب دپاره، بلاخره بیا داسې زمینه برابره شوه چې دعوت جهاد پوهنتون کې ما د تدریس چارې را په غاړه شوې 15 کاله زالته، نو په دغه وخت کې بیا ما دپاره څېړنو زمینه برابره شوه، خو مواد نه وو، دغه نه وو، خو د اردو اثارو دغه نه ما کولی پښتو کتابونه ډېر نه وو، هلته خو مشکلات وو، نو بلاخره ما ولې دا دغه و چې په څنګه کې به چې چا کوم مضمون نه هغه مضمون تقریبا واته مضمونه ما هلته درس ورکړ، او په هغه دغه کې واته کتابه ما، البته هغه وخت ما درسي لکچرونه نوټونه دا ولیکل، خو بیا وروسته ما کتابونه ما بیا چاپ کړل، چې کله افغانستان راغلم ما هغه نور کار وکړو، او هغه ټول تکمیل شول تقریبا.
استاد ستاسو د نوم سره خو تر ډېره پورې څېړنه کله چې ستاسو نوم اخلو نو وایي چې دا څېړونکي د څېړنې ډېرې کړي، آیا تخلیقات هم شته؟
ډېره خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر مې لیکلی دی، تر 1983 کال پورې ما شعر لیکم، خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت و، ډېر وخت به په خطاطۍ تېرو، یا مثلا په نورو کې حسبونو، او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په دغه ډېر کمزوری و، یعنی زمونږ ډېر قوي شاعران چې هغه د هغې عادي شاعران، نو په دې خاطر زما بیخي ټوله توجه څېړنو دغله وکړله، ولی زمنن می دغه ولی کلی لاند کسی می ولی کلی ادبی پارچی می ولی کلی تقریبا سلی او سلی شد
چاپ شوی
دزنی په خبرونه کې چاپ شوی زنی ملانه چوی و شیرونه می هم دې د خاطر یو مجموعه می چې مخ دلته لیکلی و چې می آلته یو څو لیکل د مشاعرو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبی بهیر و غیر په مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبی بهیر موسسونه کې منو نو هغه د لپاره مشاعری له بم شیر لیکل خو ورو ورو ما شعر سره دغه پرېښوده او لنډې کیسې مې هم تقریبا لیکلي شل دېرش مه مې لیکلي په دغو کې چاپ شوي دي بیا ځینې کیسې مې وژباړلې د دغه نه د اردو نه هغه هم چاپ شوي دي د ژوکو مسکا
استاد څېړنو برخه کې ټول څومره اثار چاپ شوي دي تر اوسه
هېر زما څېړنو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړنې او لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او المارۍ کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تعلیفات دي چې لیکلي مې دي او تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغه سي تقریبا لس پنځه لس مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات تدوینه کړي رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
نو د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي تقریبا شخصي دي
نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا یو سلو پنځوس او څلوېښت سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعو کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وار وخت کېږي مثلا دغه تقریبا شپږ اووه اته سوه مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونو کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه آثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې کړي ولې مثلا ما یو د نصیر ادب دولونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا دغه کې ما شپږ ژانرونه معرفي کړي ولې دغه ځکه چې ما چیرنه کول دغه پاره مجبورم چې لاندې مې دغه کړې وي ولې ما هغه د پاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیخي دغه سي په دې هر ژانر باندې ما د 200 صفحې نیم نیم صفحې کتاب لیکلې دي یعنی دغه کیږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کلی ما نسیه د بلبل نه سوسو ځلې چاپ شو یا مثلا د پوهنې څنګه په هغه کې ما دغه کوم مثلا زبي کړه کتن ما نه ما بیر کتاب ولیک اخو مې لنګار پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولیک نو دغه سي مختلف دغه کلی او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا به وخت نه دی پیدا کړی ځکه زه کوم چې زما ډیر زیات په دې روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونو کې چې کله مې د ډاکټرا سره ته ورسوله او د سر محقق شوم نو رتبه او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه لږ ډیر
او موضوع او مواد مې ولیکل ډیر ورخه مې لیکلم ډېر برخه مې لیکلې د موامل مې کړې ډېر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس المعارف په دغه زه په دې دغه کله چې ما د ادبي درس المعارف دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې دا پروژه شروع کړه د ادبي درس المعارف په څلورو جلدو کې چې دا د درس المعارف مرکز درس المعارفونه عمومي درس المعارف ختم شو او استاذي درس المعارفونه شروع کړو بیا یې سره ما دغه کوم چې دغه ادبي درس المعارف لیکم او دغه کوم به زما د لندار خونه لاندې از ما د مصر لاندې ولاړ کی خو بل اخر زه په دې مصروف شم هغه برخه نه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډیر چیرنې وکړې ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړ ډیر دغه د تدارک دي منابع او د پاره هم ډیر ضروري
دا دوه موضوع ډیر مهم دي اما د بی دارت المعارف ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دوه به زه کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په لیکنو چیرنو کې دغه نه زیرا غلې یعنی عمر او سیله چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پورې په لیکنو چیرنو باندې په لستلو باندې زه قطعا نه یم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني دې خیر
تاسې تاسی ل آزادی رادیو رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګ مجبور خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لپن هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نه وو خو په ژوند می شپارس بسر لتیر شلی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او دلن فکر لرونکی وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شپه دی وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته د ویالې په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره کولا لرل چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به او بچلې او دمه به میکوله وړانګ ناستله چې ورنګ دې شوم ډیر مخلوونی ولا خود شوخی زور را باندې ډیر شو ورته می وویل ګونګي لاړشه ورز ما په ځای ناستې وړانګ ډیر په نرمه ژبراته وویل راشه زنوم خبره چې داستا زیده خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګ په اړه می ډیر اوریدلی و چې آرام چلی دا هیڅ خبرې نه کوي ټول خلکو ګونګا بلله له غوروسته می ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پښتنه نه خلاصه کړې چې دی لک وجې دی انداز جواب راکړ ولې ز ګونګې نه خو خلک دی ګونګا بولی خلک کانې دی هیڅ خبره نه اوري کڅوخي خبرې کوي نه یې منی او کبي ځای خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګا بولی خا یعنی ته ور سره خبرې نه کوي ځکه دی ګونګا بولی ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ لخلي واچو او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګا نه وای بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا ک نور درته وایم د وړانګې خبرو زما لاند فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې واچولم خوانځي ته پتاک او کور ته پراتک هیڅ پونه شوم خبرو یې عجیب تلوسه را ته پیدا کړې و د شپې تر ډیره ویښوم په سبا مې تر وړانګې لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله پلوم به زلمی دی وینځلای لخلی سلام باورید لستړی مشی ورسته می ورته وویل خاولې دی ګونګا بولی وړانګې په خندا جواب راکړ بیا دی راته وویل څه شی ګونګا ولا کمی تا ته ویلې وی خاطر ډیرو یو خندل او وی ویل نو چاته دی وویل هیڅ چاته مینه دی ویلې ما ویل خلک ولی درته ګونګا وای خانو کی صدا سي دچی ما په کابل کې تر اتم صنف پوری مکتب وایا کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به می راته ویل زمن کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بیخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویار بولی زکوخه کوم چې خلک دې ته وحڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکي لتیارو وشورل شي خدای وازی دې وکاس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر خزو ورسوه او هغه په دې وبو هوا چې زده کړه پنار او خزه فرض دی بی پوه ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډیر کوخخ وکړ چې خزې د پوهې په اهمیت و پوه هم خو دلته چې څومره خزې له پوهې څخه لري دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای دي چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نور زه هم ناهیل شوم او له دې سره مې خبرې کول پریښودل او ذکر راته ګونګوي لدی ورسته از ما او د وړانګ ترمنځ لکه تړون چې وشو خو په دې پون نشوم چې ولی وازی له ما سره خبرې کولې د نه هم ټولګي په پا پایته رسیدو زموږ متوسطه خوانځي هم پایته ورسید د لسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دیته مجبور کړل چې د نورو د کړو لپاره مې کابل ته واستوي ورسته وار مازیګر قضا و چې ل وړانګ سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خوز مال ډیر تاکید ورسته یو ویل تلګ ودرېګه زبیر ته شر راځم د سترګو پراب کې کور ته لاړه کله چې ویر ته راغله یو قلم می راکړ او وی ویل لاړشه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافری خو به خپه نه یې خدای خبر چې څنګه به يم کله به بیر ته راځي ولکه خو پلار می ویل چې د ژمي پر رخصتۍ کو به کور ته راځي کله خو بدنی یادېږي یادېږي به می څوک ودی ډیر یادېږي اده بل دې څوک ډیر یادېږي پاتون رور می په سبا سهار می هغه د وړانګې قلم لزانه سره واخیست او د کابل په لور می حرکت وکړ په درسونو ویلو می پایل وکړ او په خپل ټولو کتابونو می هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پوري اړه لري
لا تو میشتو ورستای و برازیو او تاقوال چی لدولسم ټولګي څخه د فارغیدو کال یو ما تخپل د یادښتونو کتاب چرح کړی ور تخپل خاطر ولیکم هغه د وړانګ قلم میرا واخیست چې ور باندې خاطر ولیکم خو د ریکلو په وخت کې رنگ را تمام شو لدی سره می وړانګ هم را په یاد شو جیب ته می لاس کړ او له ټلیفون څخه می پلار ته زنګ ووهه لپلار سره له خبرو وروسته می لمور سره خبرې وکړې او په چل می لمور څخه پوښتنه وکړه مورې گاونډیان خدي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور می جواب راکړ هو هغه بل ورځ هم ورغلی وم د لور واده یې وو
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس ورخمین خیال ته ورزو او په نننی ورخمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو پدې خاور کې مین یو ګناهګار دی پدې خاور کې مین یو ګناهګار دی هل ته مین په سپېڅلو کاڼو تلی دل تلا هم مینان په کاڼو ولي هل تلا هم یو مین دویم بادشاہ دی دلته اوسم معشوقه پردو کې پټه هلته اوسم د مین په خوا کې اوسي دلته مینې ته په سپکه کتل کېږي هلته مینه ده له هر مقام لوړه دلته اوسم د دیدن په ارمان مړ دي هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دي دلته اوسم د دیدن په ارمان مړ دي هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دي دلته اوسم ژړاګانې پټې کېږي هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته دلته اوسم ارزوګانې وژل کېږي هلته مینه ده او مینه پالل کېږي دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی هلته ژوند د هر چا خپل اراده د دلته لری دی یوسف لخپل یعقوب هلته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دلته وسم جړاګانې غلی کی هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څکیږي جانان ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته او راخته شوی هلته ژوند مینه ساتي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه نو خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیګم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی خدای دا څنګه محبت ته چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خواته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپل کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدایا
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
یا سیال خی وگراو یا